سلامونه ستړي مشئ. افغانستان کې د مخام شپږ بجې دي. تاسو زموږ د خبري مچله همدا شیبه پر رادیو سربیره د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم پاج باندې باندې کتلای اوریدل شي. مجله په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یا یو ان ډی پی واي په افغانستان کې د خزو پر کار بندیزونو د دې سبب شوې دي چې د افغانستان اقتصاد یو میلیارډ ډالر امریکایي ډالر زیان وکړي. د غبنسټ په خپل یو راپور کې چې د تیرو دوه کلونو وضعیت ته پکې کتنه شوې او پرون د دې ادارې استازي سټیفن رودزیکس یې کابل کې جزئیات له رسنیو سره شریک کړل، ویلي په افغانستان کې خزې ونجونې له انساني بحران سره لاسو ګریوان دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ویلي که څه هم د بالغو کسانو لپاره کاري فرصتونه نسبت تیر کال څخه شوي، خو بیا هم ګڼ افغانان له اقتصادي ستونزو کړیږي. طالبان په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او فعالیتونو د محدودیتونو په دوام په ازمري میاشت کې د ښځو سینګار ځایونه هم وتړل. تر دې مخکې طالبانو په کورنیو او نړیوالو غیر دولتي موسسو کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار هم منع کړی و. طالبان وایي د کابل لپاره د ترکیه سفیر جنگ اونال ویلي ترکیه د افغانستان د پوهنې برخه کې مرستې ته چمتو ده. ارګ چې د طالبانو په کنټرول کې دی په یو اعلامیه کې ویلي چې خغلی اونال د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په پرونی کتنه کې د خبره کړې ده. د سرګندونې داسې وخت کېږي چې طالبانو له هم نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د نجونو پر مخ یې د پانتونونو دروازې هم تړلې دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چا د ترکیه سفیر په خپل خبرو کې ویلي د ترکیه پانګوال د افغانستان پر قانونو برېښنا او کرنې پانګوالۍ ته لیوالتیا لري. تر اوسه د ترکیه په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ترکیه له هغو ګوتو په شمار هیوادونو څخه ده چې د طالبانو ډیپلوماټانی منلې دي. د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر وایي د دغه هیواد جیکپوري ملکي او پوځي چارواکي نن له ګاونډي هیواد ایران سره د راغلي کړکیچ په اړه امنیتي ارزونه کوي. مرتضی سولنګي د څرګندونې داسې وخت کوي چې ایران پر پاکستان او پاکستان پر ایران د بیپلوټو الوتکو او مسایلو حمله وکړي. پاکستان پرون د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې پر ځینو اهدافو ځوابي حمله وکړي چې اسلام آباد د بیلتون غوښتونکو یو پټنځای بلل دي. تر دې مخکې ایران د سه‌شنبه په ورځ د پاکستان په خاوره کې دننه حمله وکړه او تهران ویل چې د وی افراطي ډلې جاش العدل مرکزونه وشتلې دي. د پاکستان صدر اعظم انور الحق کړه بعد امنیتي وضعیت د ارزونې د ملي امنیت د کمیټي د غونډې مشري وکړي چې د ټولو څانګو مشران به پکې حاضر وي. د هلند صدر اعظم مارک روتی نن جمعه ویل چې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو غوښتنه کړې چې د فلسطینیانو په وړاندې د خپل تاوتریخوالي اندازه کم کړي. روتی په عین حال کې غوښتنه کړې ده چې د کلابند شوې غزې ترانګې ته د نورو بشري مرستو رسیدو لپاره باید جګړه ودرول شي. د هلند صدر اعظم الله نتنیاهو سره تر ټلیفوني خبرو وروسته ویل چې اسرائیل باید سم د لاسه نورو بشري مرستو ته اجازه ورکړي. هغه ویلي چې د اسرائیل له صدر اعظم سره یې پر نورو کټول اقداماتو هم خبرې کړې دي. د سرګندونې داسې وخت کې چاینی شاهدانو نن جمعه سهار د غزې ترانګې په جنوب کې پر خانینوس ښار د ډزو هوایي حملو خبر ورکړی دی. اسرائیل دا کوي چې په دې ښار کې د توندلارې ډلې حماس زیات خړی او مشران پټ شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. او د امریکا متحده ایالاتونو پرون پنځشنبه ویلي په یمن کې د ایران لام لاټړه برخمنو حوثی یاغیانو سره په جګړه کې ښکیل ندی. د په داسال کې د چد امریکا متحده ایالاتونو له نور متحدانو سره یوځای د حوثی یاغیانو پر سنگرونو حمله کړې دي. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون بیان د په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې ویل موږ د جګړې هڅه نه کوو. د هغې په وینا واشنگټن فکر نه کوي چې په جګړه کې د ښکیل وي او کومه سیمهیزه جګړه هم نه غواړي. د دغه ویان دی په وینا چې حوثی اغیانو سره په سره سمندرګي کې پر تجارتي او ملکی بیړیو د کروستو غندۍ او د کښتۍ وزت مزایلو حملو ته دوام ورکړی دی. د جرمني خبري اژانس خبر لمخې د امریکا پوځ تیرونی د حوثی اغیانو پر سنگرونو لک سر لګت لور زلي حمله کړی دی. تاسو خبرونه اوریدل وړاندې په مجله کې سره د مطالب اوریدل او کتلای شئ. وړاندې بره سره واورئ چې امریکا ویلي طالبان که غواړي نړیوال یې نظام جدي ونیسي نو په خپلو کړو ژمنو دې عمل وکړي. دا چې طالبانو له امریکا او له نړیوالو سره کومې ژمنې کړي دي او کومې یې لا نه دي پلي کړي وړاندې په دې اړه درته راپور او تحلیل لرو. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي په تېر میلادي کال کې تر ټولو ډېر خبریالان د افغانستان په ګډون په آسیایي هېوادونو کې بندیان شوي دي. دا چې علت یې څه دی په دې اړه هم درته وړاندې جزئیات لرو. په غزه کې به د جګړې وروستي جزئیات هم درکړو. بنګلاديش ته به هم ورشو چې پکې د هغو بایسیکلي ریکشو چې دوی په بیلابیلو رنګونو باندې ورباندې لیکنې کېږي او نقاشیانې ورباندې کېږي کارول کم شوي دي. چې ولې دغه بایسیکلي ریکشي اوس نه کارول کېږي په دې اړه هم له بنګلاديش درته جزئیات لرو. د سپورت ډګر ته هم ورځو کو وخت پات شو ستاسو پیغامونه هم راخلو. نور مطالعه هم شته.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبری مجله کې مو از فریده سیال د شفیق عیار او قاپې کار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. د امریکا متحده ایالاتونو وایي چې طالبان غواړي په نړیواله کچه جدي ونیول شي باید خپلې کړې ژمنې پلي کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د امنیت شورا ویان جان کربی تیر ورځ په یو خبری کانفرنس کې د طالبانو لوري د دوی په خبره د بې حجابۍ په تور د افغان نجونو او میرمنو نیولو ته په اشاره ویل چې طالبان باید له میرمنو سره د سم چلن په برخه کې په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. ورسره به د سپوږمۍ ته شي په دې اړه نور څه یاد راکړي.
د طالبانو له لوري له نړیوالې ټولنې سره د بیلابیلو په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو په برخه کې د ژمنو د نه عمل کېدو په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو تازه خبرګون ښودلی دی. د دغه هیواد د ملي امنیت شورا ویاند جان کربی تیره ورځ په یو خبری کانفرانس کې وویل چې که طالبان غواړي چې په نړیواله کچه جدي ونیول شي باید په خپلو کړیو ژمنو باندې عمل وکړي. نوموړي وویل چې امریکا تر اوسه د دې شاهده نه ده چې طالبانو دې په خپلو ژمنو باندې عمل کړی وي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي چې اوس مهال په افغانستان کې د ښځو وضعیت تر بل هر وخت د اندېښنې وړ دی. همداراز د ښځو د حقونو یوه بله فعاله هم وایي چې د ښځو وضعیت د اندېښنې وړ دی او غواړي چې نړیواله ټولنه په دې برخه کې پر طالبانو خپلو فشارونو ته دوام ورکړي. حال کې د شری طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په برخه کې په افغانو میرمنو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. که څه هم د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده ته په منسوب شوي یو غږیز پیغام کې چې تازه د جنوري په 13مه ورشوای دی نوموړي ادعا کړې ده چې د طالبانو په واکمنۍ کې د بشر او د ښځو د حقونو ټول حقونه مراد شوي دي. خو د ملګرو ملتونو په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو او بشري حقونو بیلابیلو بنسټونو له دې وړاندې طالبان د بشري حقونو په نه مراتولو او له ښځو سره په سختۍ چلند تورن کړي دي. پر ښځو د محدودیتونو په وروستي اقدام کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د بې حجابۍ په تور ګڼې افغانې میرمنې ونیولې او زندانونو ته یې واچولې. د طالبانو دغه اقدام په کور دننه او بهر پراخه غبرګونونه لزان سره درلودل. دوه ورځې وړاندې د جنوري په 18مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بد حجابۍ په تور د طالبانو لخوا د نجونو نیول کېدل په کلکه وغندل. د دې وزارت ویاند ماتیو میلر په یو خبری کانفرانس کې وویل چې هیواد یې د دې کړنو له امله له طالبانو حساب غواړي او په دې برخه کې به خپلو لازمو اقداماتو ته دوام ورکړي.
ابي تاسو په موږ چې د امریکا د امنیت شورا د ویاند د خبرو هغه جزئیات سره شریک کړی چې ویلي وو طالبانو د ښځو د حقونو په برخه کې پر خپل کړو ژمنو عمل نه دی کړی. په همدې موضوع به تم شو د سیاسي چارو شنونکو اختر محمد رسیخ هم سره په مجله کې وصل دی. رسیخ صاحب تاسو مستړی مشه بخیر راغلی. تاسو راپور واوري د امریکا د غوښتنه چې دوی یو ځل بیا له طالبانو کړي چې غواړي چې روان نظام په جدي توګه نړیوال ونیسي باید دوی کمې ژمنې چې نړیوالو سره کړې دي یا له امریکا سره کړې په هغه باید عمل وکړي چې د ښځو برخو ته اشاره واروستي او نیونو ته اشاره. ساسي پان باندې دا ښکاري چې طالبان به د نړیوالو دغه غوښتنې چې دوی په مکرر ډول باندې تکراروي په ځانګړې توګه د ښځو په برخه کې دوی به یو منی په داسې حال کې چې تیر ورځ مشر ملا څرګنده کړې و چې دوی د ښځو حقونه ورکړي دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او تاسو د پروګرام ټولو اوریدونکو ولیدونکو ته وړاندې کوم. د سوال پک لویلای څنګه چې تاسو معلومه ده چې دغه سیاسي لوبه چې طالبانو د نجونو او د خويندو په وړاندې د دنیا سره او د خپل افغانانو سره شروع کړی ده، دا هم د اسلام له ادرسه جواز نه لري، یعنی ناجایز کار دی، او هم د بشریت او هم د افغانیت د کلتور او د انساني فرهنګ له ادرسه هم بنا ان دوی د دغه لوبه له ادرسه د دغه سیاسي لوبه له ادرسه دوی دنیا باندې فشار راوړي. زما له نظره دا واقعا هغه څه چې دوی کوم تعهد او کوم پریکړه او کوم امضاوي چې په دوحه کې د دنیا سره او د امریکا سره وکړله هغه نه د عملي کړي. دوی پلاس
هغه په بخښنه سره فکر کوي چې امریکا یا پټول کې نړیوالو چې په ځنګړې توګه امریکا چې کله دوی سره د دوهې دغه کم توافق لاسلیک کوي په دې کې مشخصا د خزو یادونه شوې و او کچوي دا ولي دوی د امریکولو ته نو اداره کیږي ځکه چې دغه نوري برخه ته کچیرته وکتل شي ظاهرن ښکاری شوی طالبانو په زینو برخو کې ته امریکا سره توافق ته رسیدلې دي، ولی د خزو په برخه کې دغه اقدامات نه کیږي؟
ګوري زما بیا هم وایم تقریبا نیمه پیړۍ کیږي چې د افغانستان جغرافیا د غرب او د شرق د نړۍ د اهداف قرباني دي او دغه جغرافیا استعمال شوی د دوی د اهداف لپاره. بنا ان دغه ورستر بلې دغه نظامونه رنګول او نظامونه بدلول او نوی نظامونه راوستل دا هم د دوی د مبارزات او د سیاسي اهداف او استخباراتي کړونو له ادرسه دي. بنا ان دغه تبدیلګانی یا دغه تحولات چې په افغانستان کې رامنځته کیږي دا د افغانانو له ادرسه دي، افغانستان د ولس له ادرسه نه دي، دا دغه خارجي کړیو د استخباراتو له ادرسه دي. بنا ان زویل سم وکړه طالبانو په دوه حق کړي و چې موږ شزو ته حق د کار، حق د تحصیل او ټول افغانانو سره د یو موقت نظام د جوړولو له ادرسه وسته موږ ټول افغانانو ته تطابق ورکو. ولې دوی وخت چې قدرت ته د ټوپک له ادرسه ورسېدل دوی بیا ماغه د اول دوره د مولا محمد عمر اول دوره چې وچې دی او اسامه بن لادن بهانه جوړ کړل او د هغه بهانه له ادرسه افغانستان شل کاله جګړو ته نه وتی چې هغه اسامه بن لادن نه ویلې د وطن اخراجوم او نه د دنیا ته تسلیمو. بنا ان بیا دغه لوبه عین هغه سیستم باندې لوبه روانه کړې ده. دا واری په دې ځل کې د خوځو او د خوایندو او د نجونو د مکاتب او د پهنتون دروازې بندول او د دوی د کار حق اخیستل او ټول د دوی کړنه فقط یو شزو په باندې فشار راوستل د دنیا سره سیاسي لوبه کول
یو څه مو د وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استاد چې د خزو په برخه کې ته نکړې رینا مری ویلی او کچري طالبان هڅه د انجونو پر مخ باندې د پانتونونو خوانځي او دروازې خلاصې کړي بیا د رسمیت مسله حل نوي. فکر کوي چې یوازې خزي یا انجونو تعلیم یا د دوی کار د دې سبب شوی دی چې نړۍ طالبان پر رسمیت نه پیژني کنه نور عوامل مشته ده؟
ګوري غیر دغه نشي دوی دغه خواوله بهانه دی چې دوی دغه فشارونه ټول په پاینده پونجونو باندې راوستي چې دوی چې دغه فشار له ادرسه کوي پر اتمتو بینه خدا درسته یعنی پریکړه نه ده. مګر طالبان هغه نور هم افغاني افغانانو ته دغه سی پروګرام شروع کړی دی چې د افغانستان د ولس حقونه تر خپل لاندې کیږي. هغه ته اته څوک حق نه لري چې په تلویزیونونو او په لیکونو کې اقلم په طالبانو باندې نیوکه وکړي، هغه بنديان دي، انساني حقوق ته درناوی نه کوي، نور ته ورور ته پاکستانار فلانه دا مختلف نومان ورکي. د دغه د دوی د خپل د کړونو او د امیرالمومنین فرمانونه دي چې افغانستان جغرافیا به د بلې جګړې د پر مور داخلي کې او افغانان په بلې نوې جګړې د مور داخلي کې او د افغانستان په بیا
په بخښنه سره فکر کوي دغه جګړه چې تاسو یادونه وکړه دا به داخله افغانستان په لیږي چې د نورو غونډې هوادونه په افغانستان ته ورسي.
ګوري د زکو ویل سم افغانستان د غنیمه پیړۍ کې د دوه غربي او شرقي نړۍ د اهدافو لپاره استعمال شوی ده. بیا هغه پروګرامونه په نوی بڑا باندې تاسو به تر معلومه ده چې د احمد شاه مسعود جوی احمد مسعود د اوس نړیوال او بل خصوص غرب او شرق د غوتونو ورته ورکی او یو ځل بیا د مقاومت او ازادۍ جبهې او نور مختلفو جبهې په پراخېدو دی او دغه جنگ فکر کوم چې د حمل د میاشتې اتاک سره په افغانستان کې نوی جنگونه او نوی حرکتونه به راپیلېږي.
ولې دا لکه دا ځواب کړی په بخښنه سره وخت کم ده ستاسو په نظر باندې یوازې د ښځو حقونه یا دا چې نجونې مکتب ته نه پرېږدي یا دا چې ښځې کار ته نه پرېږدي یو بهانه ده او نه یوازې طالبان بلکې نړۍ غواړي د امریکا په شمول باندې چې افغانستان د خپل سیاسي اهدافو لپاره وکاروي خو ښځې یو بهانه ده. یوازې طالبان دا کار نه کوي بلکې نړیوال هم کوي.
دقیقا کچیر واقعا نړیوال غوښتي وای یا امریکا یا دغه ناتو چې په افغانستان کې ودوی غوښتي وای چې په افغانستان کې د امن فضا رامنځته شي وای دوی باید په مسولیت سره باید دغه خپل دنده انجام کړی وای. څنګه چې دوی رانونه وتل په مسولیت سره دوی باید افغانستان نه بهر شي وای. مګر دوی غیر مسولانه پریکړه وکړله او عجولانه تصامیم ونیوي چې افغانستان بدون د کوم پریکړه نه د طالبانو ته توپه ورکړه او جمهوریت د اوکراین د جګړې قرباني کړه او افغانان یو ځل بیا د دوی د اهدافو لپاره بدغه جغرافیا استعمالیږي او دا وطن په پوګینو لړبیږي. دا دوی د کورونو سماره دی.
مننه کور ودان ژوندۍ اوسه د سیاسي چارو شنونکي اختر محمد راستي خو چې د امریکا د امنیت شورا د ویان جان کربی د څرګندونو په اړه باندې چې یو ځل بیا غوښتنه کړې و چې طالبان غواړي نظامي جدي ونیول شي دوی بعد له نړۍ سره او له امریکا سره په کړو ژمنو عمل وکړي. په هم افغانستان کې پاتې کیږي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی وای په 2023 کال کې تر ټولو ډیر خبريالان د افغانستان په ګډون د آسیا په ډیرو هیوادونو کې بنديان شوې دي. ورزو لیمه سپیشل تعلیم جانتا سیم سټډي مشه په خیر اغلی تاسو کرا ته د سی پی جی د غیر روستي راپور او جزئیات شریک کړئ سره.
فرده جان لکه څنګه چې تاسو وویل د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی وای په 2023 کال کې تر ټولو ډیر خبريالان د افغانستان په ګډون د آسیا په ډیرو هیوادونو کې د خپل کارونو اړوند لاملونو لامل باندې شوې دي. سی پی جی د پنځمه پورس په اړه د خپل کلنی راپور په خبرولو سره وویل چې تیر کال په دې سیمه کې 360 خبريالان زنداني شوې دي. دغه راپور لمخې په 2023 کال کې چین، میانمار او ویتنام د آسیا په هغه هیوادونو کې شامل دي چې تر ټولو ډیر خبريالان پکې بنديان شوي او په هند، افغانستان او فلیپین کې هم خبريالان نیول شوي دي. په دې راپور کې ایران او اسرائیل هم د هغه هیوادونو په توګه یاد شوي چې خبريالان بنديان کړي دي. د دې کمیټې پټکو په آسیا کې په 2023 کال کې د زنداني خبريالانو لوړ شمیره د هغه حکومتونو د ریښلرونکو او سرکش استبداد د اندېښنې وړ فشار کوي چې د خپلواکو غږونو د ځپلو تصمیم لري. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د هغو افغان خبريالانو په اړه چې په 2023 کال کې په افغانستان کې بنديان شوې دي نور جزئیات ورنکړل. خو زیاته کړه چې په دغو هیوادونو کې بنديان شوي خبريان ډېرې لبېرهمۍ او ظالمانه شرایطو سره مخ دي او د توقيف د مودې د اوږدېدو سره د غچ اخیستنې چلن سره مخامخ کیږي. د سی پی جی په خبره یو شمېر خبريالان د حکومت پر ضد د ناسمو خبرونو د خپرولو او انتقادي پوښښ په تور زندان شوي او یو مری د تور لڅرګندبنو پرته بنديان دي. په ورته وخت کې د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې په تیر دوه کلونو کې په دغه هیواد کې پر خبريالانو محدودیتونه ورستر بل ډیر شوې دي. دغه مرکز یاریکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سیما ولی زاده ازادي رادیو ته وویل چې د خبريالانو د نیول یو شمېر قضې د طالبانو د ویر لامل د خبريالانو ملاتړ مرکزونو ته نه ویل کیږي. خود طالبانو حکومت تل ویل چې یو شمېر نیول شوی خبريالان د دوی د رسنیز کار لامل نه دي نیول شوی او پر رسنیو هیڅ ډول فشار نسته. د بی پولی خبريالانو سازمان یا آر اس اف د جنوري په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې افغانستان د خبريالانو لپاره په نړۍ کې یو خطرناک هیوادونه څخه دی او طالبانو په 2023 کال کې یو ویشت خبريالان نیولي او دا مهال درې خبريالان بندي دي. د راپورونو لمخه په کندهار کې د تمدن خصوصي ټلویزیون خبريال عبدالرحیم محمدی په پروان کې، یو بل خبريال زمیر الزهیر او په دایکونډي کې د نسیم خصوصي رادیو مسؤل سلطان علي جوادی لا هم د طالبانو په زندان کې بنديان دي. فريدا جانې
ډیره زیاته مننه کور ودان لیم سپیڅلې و چې د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې سی پی جی د نوي راپور په اړه باندې جزئیات راکړل.
دا ازادي رادیو ما خامنهي خبري مجله. ازادي رادیو سلر ویش ساعت.
افغانستان کې پاتې کېږو د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو په زندان کې د معترض میرمنو د خودجوشه خوځښت غړي منیجی صدیقی د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ورزو سنا کاکړه ته چې په دې اړه نور څه یاد راکړي.
د موټروس میرمنو ته خوځو شخو ځخ غړي منیجی صدیقی د وضعیت په اړه چې د نکټې ترینی مومیا شریسې د طالبانو په بند کې را اندېښنه لا دوام لري. تازه د بشري حقوقو د څار سازمان د منیجی صدیقی د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د دې سازمان د خزو برخې مرستیالې هیدر بار د منیجی صدیقی د توقیف دوام ته په اشاره سره موږ سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو په بند کې نیول شوې میرمنې له خورا ناوړه چلند سره مخ دي. نو موږ یې زیاته کړه.
We've documented abuses against detained women, women who were detained after participating.
موږ مستند کړی چې دوی د طالبانو لخوا د توقیف پر مهال او په بند کې له خورا ناوړه چلند سره مخ دي، چې په دې کې د بند زیان رسوونکي شرایط او د قانوني پروسې څخه انکار شامل دي. په دې کې شکنجه او د خوشي کولو لپاره خورا ناوړه حالت سره مخ کېدل هم شامل دي، چیرې چې دوی کورنۍ مجبور کیږي چې د خپل ملکیتونو اسناد طالبانو ته وسپاري او ګواښل کیږي چې کچېرې میرمن بیا له کوم ډول ستونزې سره مخ شي نو د دوی ملکیت به ضبط شي او کورنۍ به بې کور شي.
When get into any kind of trouble again, those properties will be confiscated and the family will become homeless.
د طالبان حکومت ویان زبی الله مجاهد د دې د وفاړه ترجې د مسمو پښتنې ځواب نه کړی. د طالبان حکومت تر دې مخکې د منیجی صدیقی او یو شمېر نورو معترضو میرمنو نیول نه تایید او نه هم رد کړي. د معترضو میرمنو د خودجوشه خوځښت غړي منیجی صدیقی د طالبانو ولسمه د کابل ښار په کارتینو سیمه کې د طالبان حکومت له خوا ونیول شو چې د یاد خوځښت د اوپر بنسټ وروسته بیا پولو چرخې دندان ته ولېږدول شو. که څه هم بریالي نه شو چې د میرمن صدیقی له کورنۍ سره وغږیږو، خو د معترضو میرمنو د جوش خوځښت غړي لیلا پسیم موږ سره په خبرو کې ویلي چې طالبان کورنۍ ته هغه سره د لیدو اجازه نه ورکوي او کورنۍ د غیر وضعیت په اړه هیڅ معلومات نه لري. د طالبان حکومت په 2021 کال کې وخت ته رسیدو وروسته د موټروسو خوځو هر ډول اعتراضونه ولاریونه چې د نجونو خوځو د زده کړو او کار په ملاتړ یې کړي ځپلې او منع کړي دي. طالبانو هم دا ډول په تیرو دوو کلونو کې ډېر شمېر موټرز ښځې زندانې کړي او له دوی یو شمېر یې د زندان تیرولو وروسته بېرته خوشي کړي هم دي. خو په دې اړه نیو کو غبرګونونو ته یې تر اوسه هیڅ ډول ځواب نه دی ویلی. که څه هم د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د چهارشنبې په ورځ په کندهار کې په یوې وینا کې هغه ته منسوب یو غږیز پیغام کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړ، خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په ګډون د بشري حقونو د ملاتړ بېلابېلو بنسټونو طالبان له ښځو سره په جنسیتي او تبعیضي چلند تورن کړي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور وی ساعته
اوس به په غزه کې جګړې ته ورشو او له صالح محمد صالح نه بعد غزې ته جګړې روستي جزئیات وره.
عین شاهدانو نن جمعه سحر د غزې تړنګ په جنوب کې پر خان یونس شهر د دازو او هوایی حملو خبر ورکړی دی. اسرائیل ادعا کوي چې په دې شهر کې د توندلارې ډلې حماس زیات غړي او مشران پټ سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د فلسطین سرې میاشتې ټولنې العمل روغتون ته نږدې د سختو جګړو خبر ورکړی دی. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې تیر شپه په دې ځای کې و اویا کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د اسرائیل پوځ وایي چې ځواکونه د جګړې پر مهال د ټانکونو او هوایي ځواک په ملاتړ د دوی په وینا په لسګونو ترورستان وژلي دي. ملګری ملتونو وای په غزه کې د دې جګړې لکبل د غزې 15% فیصد وګړي یعنی 2 میلیونه او 4 لک کسان بي ځای سوي دي. د ملګری ملتونو په وینا په غزه کې زیات کسان سرپناه، خوراکي مواد، سونټوکو او روغتیايي خدماتو ته سخت اړتیا لري. په غزه کې دا جګړه ورسته له هغې پیل سو چې لومړی توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. واشنگتن د اسرائیل د دغو پوځي عملیاتو ملاتړ کوي، خو د دواړو متحدانو له نږدې اړیکو سره سره د دوی ترمنځ روانه اونۍ د فلسطیني دولت د ایجاد پر سر ځینې اختلافات رابرسیره سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په سویس کې د نړیوال اقتصادي غونډې پر مهال د یوه فلسطیني دولت د ایجاد په اړه د لارې د نقشې په باب خپله غوښتنه بیا تکرار کړه، خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون پنجشنبه یو وار بیا په دې اړه سوی پیشنهاد رد کړ. نتانیاهو ویل اسرائیل باید د اردن سیند د لویدیز پر ټولو برخو کنټرول ولري. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې تر اوسه په دې جګړه کې نږدې 25,000 کسان وژل سوي دي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید کړي نه دي.
اوس به هم خپل سپورتي خبریال بختیار ساحل ته ورشو. ساحل صاحب ستړي مو شئ، تاسو په خیر راغلي. لنډ له تاسو ورچې د سپورت په ډګر کې څه نیوښته؟
نن د لسکانو ځوانانو نړیوال جام پیل شو. دغه سیالۍ په سویلي افریقا کې پیل شوې دي او د پیل سیالۍ د امریکا متحده ایالاتو او ایرلند لوبډلو ترمنځ و چې ایرلند لوبډلې ګټلې ده. دویمه سیالي د نن ورځې د کوربا سویلي افریقا او ویسټ انډیز ترمنځ جریان لري چې سویلي افریقا 208 ټارګټ ورکړې او ایرلند د ویسټ انډیز لوبډلې تر 104 منډو پورې 15 لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. د دې سیالیو په ترڅ کې به افغانستان خپل لومړی سیالي سبا له پاکستان سره ترسره کوي. افغان لوبډله په ډی ګروپ کې قرار لري او په ډی ګروپ کې له پاکستان پرته افغانستان، نیوزیلند او نیپال لوبډلې ځای لري. د افغان لوبډلې دوه نورې سیالۍ د همدې میاشتې په 23 او 24 نیټو ترسره کیږي. باید وویل شي چې تر دې وړاندې د دې سیالیو په یوه تمریناتي لوبه کې افغانستان د انګلستان 19 کلن ځوانانو ته ماتې ورکړې وه او دویمه تمریناتي سیالي له سویلي افریقا سره د ورخت له امله نه وه بشپړه شوې. که وخت وی دا به هم وایو چې د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ د شلوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې څلورمه سیالي هم کوربه نیوزیلند لوبډلې ګټلې ده. دا د دواړو ملکونو ترمنځ 15 شلوریزو سیالۍ ترسره کیږي چې په څلورو کې نیوزیلند بری ترلاسه کړی او یوازې یو بل سیالي پاتې ده. پاکستان نن د 159 منډو هدف ټاکلو چې د نیوزیلند لوبډلې د 19 اور په اول توپ د 3 وکټو په سوځیدو سره ورکل شوی هدف پوره کړی دی.
ډېر زیاته مننه کورودان بختیار ساحل و چې د سپورت لډګری هم خبر کړو. اوس به هم په بنگلاديش کې د هاغو بایسیکلی ریکشو په اړه باندې چې په رنگارنګ رنگونو سره تازین کیږي او نقشي پرې کیږي د راپور د تلر په مدرسه موږ د خبری مجله هم دلته پای ته رسیږي.
شنه او زیار رنگونه د فلمونو د ستورو چهره او مرغه دا ټول په بنگلاديش کې پریکشو د هنري نمونه په توګه ترسترګو کیږي. دا په بنگلاديش کې یو پخوانی هنر دی چې پر ریکشو د لسی زوره حصے استعمالیږي. خو د ریکشو چلونکو اندېښنه لري چې د وخت په تیریدو سره دغه پخوانی روایت ورو ورو پرو کېدو دی او د اوسنی دور جدیدو ریکشو یې ځای نیولی دی. د ریکشو یو مستری خپه دی چې د اوسنی وخت ریکشې د پخوا په شان رنگینې نه دی پاتې.
زه د 23 کالو راهیسې دلته کار کوم. زه چې ځوان ووم نو ریکشې هغه وخت له رنگینو ډیزاینونو ډکې وي. اوس مهال دغه رجحان کم شوی ځکه چې ډرایوران باید اوس د ریکشو مالکانو ته زیاتې پیسې ورکړي او ډیزاین باندې هم زیاتې پیسې لګي. نو ځکه مالکان اوس دغه آرټ باندې پیسې نه لګوي او پر ریکشو ساده رنگونه استعمالوي.
دا دوه اویا کلن د ریکشې ډرایور د 500 کلونو راهیسې د ډاکې پتنګو کوڅو کې په خپو ریکشا چلوي، خو په اوسني دور کې خلکو موټرو، بسونو او جدیدو چینایي ریکشو ته مخه کړې ده. نو د دې کار اغیزمن شوی دی. د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساينس او کلتور ادارې یونسکو دغه آرټ ته د لرغوني میراث درجه ورکړې ده چې د بنگلاديش ریکشو ډرایورانو یې هرکلی کړی دی.